America Diva Radio de.
قدر من اوریدونکو د دې وخت پرونه لا هم دوام لري. په پیښور کې اوس هم وخت شوی دی د ماښام و په کابل کې د شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې لس بجې شوې. یو وارې بیا ستاسو پام راګرځوو مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن د پولیو یا ګوزن د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوالو ادارو تر مخه د پولیو وایرس اوس یوازې د پاکستان او افغانستان د پښتنو په سیمو کې پاتې دی. د پاکستان د پولیو ضد ادارې یو مشر رانا صفدر وایي سخت کال پاکستان کې د پولیو وایرس شپږ ماشومان لیدل شوی دی.
کارگر جو ہماری ویکسینیشن کی مہم چلتی ہے اس کی کوالٹی کو بہت امپروو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ٹین امیونائزیشن کو جو بچوں کو ویکسین پولیو کے ساتھ ساتھ باقی حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا زور ہوگا.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا په پاکستان غږ کړی چې په افغانستان کې د تندروي جګړه ودروي کنه حساب به ترې وغواړي.
د مایک پامپیو دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې د سې شنبې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي و چې کندهار کې برید په پاکستان کې منصوبه سوی دی.
او ترکی صدر طیب اردوغان ګواښ کړی د سعودي خبریال جمال خاشقجي قاتلان به ارومرو عدالت کې محاکمه کوي. سعودي عرب منلی خاشقجي د دوی چارواکو سره په جګړه کې په استنبول کې هم د دوی په کونسلګرۍ کې وجل شوی.
او سمرا نکو خبرونه د تفصیل سره.
نن د اکتوبر څلېرشتمه په نړۍ کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ په مخ یوازې داسې درې هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس شتون لري. د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د 1988 نه د پولیو په ضد مبارزه کې په 115 هیوادونو کې د پولیو وایرس ختم شوی دی او یوازې په دغه درېو هیوادونو کې پاتې دی. پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه پورې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي. د پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ویلي د دوی حکومت د پاکستان نه د پولیو د ختمولو لپاره کلکه اراده لري.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا په پاکستان غږ کړی چې په افغانستان کې د تندروي جګړه ودروي که نه حساب به ترې وغواړي. پامپیو په افغانستان کې انتخاباتو هرکلی کړی دی چې د ستونزو باوجود په افغانستان کې افغانانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې. پامپیو زیاته کړه زموږ د پاکستان نه دا هیله ده چې په خپله لویدیځه پوله به ترهګرو ته خوندي ځالې نه ورکوي.
پاکستان د کندهار د برید په اړه د افغانستان تورونه رد کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویلي وو د کندهار برید په پاکستان کې جوړ شوی او له پاکستانه یې غوښتلي وو چې مجرمان دې ورته د محاکمه کېدو لپاره وسپاري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل په اسلام آباد کې ویلي د دغه برید په اړوند د پاکستان سره کوم شواهد یا استخباراتي معلومات نه دي شریک کړی شوي او باید د میډیا په ځای دغه خبره د دواړو هیوادونو جوړ کاري پلان د لارې شریکه کړی شي.
پاکستان ویلی سعودي عربستان به د یو کال لپاره پاکستان ته $3 اربه قرض ورکړي او دریو کالو پورې به ورته په قرضو تیل هم ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د پلاوي په سعودي عربستان کې د پنګو په غونډه کې د ګډون وروسته تېره شپه بیرته ستون شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سعودي عربستان د چارواکو سره د لیدنې وروسته دواړو هیوادونو یادداشتونه لاسلیک کړي دي.
او په یمن کې د ملګرو ملتونو د امدادي ډلې مشر مارک لوکاک خبرداری ورکړی په دغه هیواد کې 40 میلیون خلک ډیر زر د قحط سره مخ کېدای شي. نوموړي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته ویلي په یمن کې ډیر زر یو داسې خطرناک قحط راتلونکی دی چې وړاندې به په تاریخ کې چا نه وي لیدلی.
د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د شورو یا د چهارشنبې پر ورځ ژمنه کړې چې د خاشقجي وژونکي به ارومرو محاکمه کیږي. اردوان چې په انقره کې خبرې کولې ویلي ترکیه به پرې نږدي چې وژونکي د پردې لاندې پټ وساتل شي، بلکې دوی به د هغه په ښکاره کولو کې هر ډول ثبوت په روڼوالي سره شریکوي.
د صدر ټرمپ انتظامیه کلکه اراده کړې ده چې په کال 1980 کې شوې د روس سره د وسلو د مخنیوي د لوزنامې نه بوزي. امریکا دغه فیصله تیره ورځ د ملي امنیت مشر جان بولټن په ماسکو کې د روس د صدر ولادیمیر پوټین سره د لیدو کتو وروستو کړی ده. ښاغلي بولټن ویلي روس د دغې لوزنامې پر لپسې سرغړونې کړې دي.
د وایس آف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدم خدا وایس اف امریکا دی ودا زمنګ یو ساته خبری خبرونه پایته ورسیده خو چرته زې مو وخت شوه دروانو چارو د خبرونه هلو ویو وی دا بنن وړاندې کې زمنګ همکار فواد لامی سی فواد سی په خیر
سلامونه په خیر وسی جوړو سی استړی مشه چې تر اوسه پرمو خبرونه او رپورټونه اوریدم کو تا وړاندې کړل او د اوس په دروانو چارو یا هلو ویو وی خبرونه پېښې چې کوربه یې ز فواد لامی ما او پروډوسر ارشد علی دی چې موږ سره دی سره په دا خبرونه مخته وړو او دا خبرونه مو ځنګړې کړې ده د پولیو یا ګوزړن ناروغي سره مقابله ته نن لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل پولیو یا ګوزړن سره د مقابلې نړیوال ورځ ده او ول بد مرغه پاکستان افغانستان او نایجیریا یوازینی درې هیوادونه دي چې تر اوسه پورې ګوزړن یا پولیو هلته په مخ نه دی ورک شوی او بیا له بد مرغه په افغانستان او پاکستان کې هم یوازینی سیمې چې دغه ناروغي دغه ډیره خرابه ناروغي پکې لا تر اوسه لیدل کیږي هغه د پښتنو سیمې دي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي ټوله دغه پیښې چې لیدل کیږي یا د افغانستان پلو د پښتني سیمې دي د پښتنو ترمنځ لیدل کیږي او که په پاکستان کې هم دي نو د دغه له منځه وړلو دپاره هلې ځلې کیږي د تخنیکي له پلوه خو په خپله پښتانه هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي او مرسته وکړي کور په کور او میندې پلرونه خصوصا نو د دې ترڅنګ باید د خلکو او د ټولنې ذهنیت هم آماده یې دی ته چې د ګوزړن یا د پولیو د واکسین یا د کم د مخنیوي د کمپاین په برخه کې باید هر راز هلې ځلې او همکاري وکړي نو په دې چې ولې تر اوسه پورې په پښتنو سیمو کې دا ناروغي لا پاتې ده او ولې له منځه نه ده تللې او د واکسین په اړه د پښتنو ترمنځ څنګه سوچ شته په دې ټولو به خبري وکړو په دې خبرونه کې تاسو کولای شئ چې مونږ ته ټلیفون هم وکړئ د واشنگټن ډي سي د سټډیو شمیره ده 001-202-205-0403 او وړیا شمیره ده 0800-009-0 تاسو کولی شئ د خبرونه په لړ کې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې زموږ د قدرمنو میلمنو نه وپوښتئ او اوس هم ورسیږي دې ته چې خپل د خبرونه دوه قدرمن میلمانه تاسو ته دروپیژنو لومړی میلمه مو د پوهنتون استاد او د سیاسي او ټولنیزو چارو څېړونکي محترم محمود مرهون صاحب چې د کابل موږ سره دی او دویم میلمه مو هم د طب ډاکټر او د عامې روغتیا یا پبلک هیلت ماهر ډاکټر اکمل سمسور صاحب دی چې دی هم د کابل موږ سره د ټلیفون پر کرخه دی مرهون صاحب او سمسور صاحب دواړو ته مو ستړي مشه وایم په خیر راغلی خراغلی سلامت اوسئ نو اول به د مرهون صاحب نه پیل وکړو مرهون صاحب لکه څنګه چې وویل شو افغانستان او پاکستان کې دغه د پولیو ناروغي تر ډیره د پښتنو تر ډیره څه چې مطلق د پښتنو په سیمو کې پاتې ده د دې ټولنیز وجه ستاسو په نظر څه کېدای شي مرهون صاحب ښه نو مرهون صاحب سره مو رابطه اوس نشته نو ډاکټر صاحب سمسور موږ سره دی د ډاکټر صاحب سمسور نه به وپوښتو ډاکټر صاحب سمسور ستاسو په نظر دا څه وجه کېدای شي چې تر اوسه پورې په پښتنو سیمو کې لا دغه ناروغي پاتې ده او په مخه نه ده ورکه شوې
ډېره مننه لامی صاحب زه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او متاسفانه د پښتنو سیمې که افغانستان کې دي او که پاکستان کې دي تر اوسه دا مرض پکې موجود ده او زموږ ماشومان اوس هم د فالج یا د فالج سره مخامخ دي او په لوی حساب باندې ماشومان د مرګ سره مخامخ دي نو د پښتنو سیمې که د اجتماعي لنګانه ورته وګورو یو خو یو لوی مشکل دا ده چې پښتنو سیمو کې بې سوادي د تعلیم او د زده کړې کمه کچا دا د دې باعث شوی ده چې باید د پلرونه او کورنۍ خپل ماشومان نه واکسینوي نو چې کله ماشومان واکسین نه شي نو دا مرض به په هغې منطقو کې همیشه موجود وي دا خو یو بې سوادي یو علت شو دویم علت دا شو چې د پښتنو سیمې کې چې کوم خلک اوسېږي هغه بې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري
نو کله سه هغه وبو چې د پولیو د وایروس باندې ملوث وي، یعنی د پولیو وایرس په کې موجود وي او هغه وبو چې ګوس کی، نو بیا دغه ماشومان د پولیو له مرض سره مخامخ کیږي. او دریم وجه یا عامل دام کېدای شي چې د پښتنو سیمو کې کومګ وګورو، دا د رفع حاجت لپاره یا د بدرف سیستم چې موږ وایو هغه ډېر یو ښه منظم سیستم نه لري، او خلک معمولا دا عادت هم نه لري چې خپل کله چې رفع حاجت ته ځي او مخصوص ځای ته لاړ شي هلته رفع حاجت وکړي. نو د اندر لپاره دام د دې باعث کیږي چې دغه ویروس دلته موجود وي، او بل خلکو کې د لاسونو د مینځلو عادت هم کم ده، نو دام د دې باعث شته وایي دا چې دا مرض په دې سیمه کې موجود وي. وادي د واکسین نه کول، د لاسونو نه مینځل، ناپاکې اوبه، او بیا دا ویلای شو چې د رفع حاجت لپاره یو نامنظم سیستم د دې باعث شوی ده چې دا میکروب د پښتنو په سیمو کې، که څه په افغانستان کې دي او څه پاکستان کې دي، تر اوسه دا میکروب موجود ده او ماشومان یې له خطر سره مخامخ کړي دي.
سلامات اوسئ. سلامات اوسئ. او مرهون صاحب بیرته زموږ سره په لین کې دی، رابطه موږ سره ټینګه شوله. مخکې دې چې د مرهون صاحب نه پوښتنه وکړو، راځئ چې د پېښور د پولیو د ختمولو د بیړني مرکز رابطه کار عابد وزیر خبرې واورو چې هغه څه وایي چې په پښتنو سیمو کې د گزرن د لمنځن نتللو عمده وجوهات څه دي؟ تر اوسه
موږ ته ټولو نه غټه مسله د اغه والدینو د چې کم انکاری دي، او پای کې ډېر وجوهات دي. زما والدین دا ریکوست وی چې تاسو وګورئ چې دا پولیو وایرس موږ د کم ځای نه رالو او کم ځای ته راورسید. نو په دې کې ډېر غټ افورټس وشو، ټوله دنیا کې ختم شو، صرف د دوه ملکونو پاتې دي، پاکستان او افغانستان. نو په دې کې به زما د دواړو ملکونو د والدینو ته درخواست وي چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ.
مرهون صاحب په خیر راغلی. بیا هم تاسو سره مشه وایم، تاسو نه پوښتنه زما دا ده چې په ټولنیز اړخ باندې کې وغږیږو، په پښتنو کې ولې تر اوسه پورې د پولیو د واکسین په مقابل کې داسې یو احساس شته چې ځینې مشران یا ځینې مور او پلار نه غواړي چې د هغوی اولادونه واکسین شي؟ وجه یې څه ده؟ څنګه دا پښتانه تر اوسه پورې په دا ټوله نړۍ کې داسې یو قوم پاتې شوی دی چې تر اوسه پورې ګزړن پکې نه دی ورک؟
اول کو سلام ساسي رادیو اوریدونکو، ساسي همکاران او مېز کې مېلمنو ته مو اساسي خبره دا ده چې همیشه هغه سیمې چې په نړۍ کې د نړیواله مافیا یا په عمومي توګه د سیاسي سوء استفادې لپاره کارول کیږي، معلومدار خبره ده چې د هر ډول پیشرفت او پرمختګ څخه لیرې پاتې کیږي. بل خبر دا ده چې ورسره په څنګه کم خلک چې د پیشرفت او ماډرنیزم څخه لیرې پاتې کیږي، هغه خپل یو ډول بدبین کیږي. پښتانه په عمومي توګه په نړیواله ټولنه کې همیشه هر څوک چې په هر نامو ورته راغلي دي، دلته یې بے باوري ایجاد کړي دي، او دا بے باوري تر هغه حد رسیدلی دي چې هم له ټولنیز اړخه بے باوري شوی دي او هم له مذهبي اړخه بے باوري شوی دي. تاسو ګورئ موږ کمسلمان کفاغه وخت چې کافرانو و هم تر ټولو ټینګ کافرانو او پر د اسلام په مقابل کې تر ټولو ټینګ جنگي دی، او بیا چې مسلمانان شوی تر ټولو ډیره قرباني هم پر اسلام ورکړي. دا د معنا لري چې موږ همیشه یو ډول تندرو ټولنه ساتل شوی یو. په افغانستان کې هر څوک شراغلل کاربان راغلل، هغه دلته بے باوري ایجاد کړي، که بهرنیان راغلل هغه بے باوري ایجاد کړي. نو د دغه نقطې څخه اکثره خلکو سو استفاده کړي ده. تاسو ګوري ما خپل په کلو په اطراف کې اوریدلی دي چې خلک وایي چې دا کافران قصدن مشترکی چې بیا مو اولادونه یا کافران سي او یا یو داسې مرضی په شي جات چې د دې غلامان سي. دا غ فکرونه دي چې د جن سیاسي حاکمو کړی د خاص خدا واري دي. بل خبره دا ده چې د خارجي د نوم سره یو ډول حساسیت په اطراف کې موجود دي. تاسو ګوري زموږ خلک ته د مذهب د لحاظ د دې نشان غلط تفسیر شوی دی. مثلا یو حدیث شریف چې هغه وایي چې د دنیا چې د مسلمان د لپاره بندیخانه ده او د کافر د لپاره جنت دی، نو دغه شی ملایان دوګونه کشور کړی دی چې خلکو ته دا فکر ورکړي چې بس په دنیا کې مازی او دوی ژوند وکړه چې هغه رقم خراب تیر دی کښه تیر دی. دغه هغه درې عمده فکتورونه دي چې پښتانه یې دغه شی څخه دغه لیرې ساتلی دي. یو بابا بے باوري سوله، بل د مذهبي تجسس او غلط تشریح کېدل سول او بل په مجموعي توګه د بحرانيان خوران دی او قدر چې د خلکو سره موجود ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اکمل سمسور. مرحوم صاحب خبرې مو واورېدلې ډیره وختي کې اشاره وکړه، هغه دا دی چې په ځینو پښتنو کورنیو کې داسې سوچ شته چې ګني دا واکسین سړی ته زیان رسوي او لاولادې غورځي یا نور داسې تبلیغات یا شایعات شته. نو تاسو د طب له نظره، تاسو د ډاکټر د طب یاستئ، نن دغه ورځ چې بیا هم هغه پښتانه چې زموږ غږوري ستاسو غږوري، په دې اکله که لږ څه نور هم وضاحت ورکوي، د ګزن یا د پولیو واکسین که ماشوم ته ورکړی شي څه نقص لري، څه زیان لري؟
یعنی لازم صاحب واقعیتونو تراسو د ګوزان یا د پولیو واکسین ماشوم ته هیڅ نقص نه لري. دا اول دا واقعیت ده. یو خواغه پروپاګندونه دي چې په خلکو کې موجود دي او هغه په منطق باندې ولاړ نه دي. نو کدی انسان تاریخ ته وګورو، انسان په خپل تاریخ کې یو برز لبای نه وړی ده چې اوس انسانان په هغه مرض باندې نه مبتلا کیږي، هغه چیچک ده. او چې چکم په اخره کې دغه د پښتنو سیمو کې اخیرانی کمپاین وشو او له دنیا نه چې چک ورک شو، اوس د چې چک په خلاف هیڅ په ټوله دنیا کې نه واکسینېږي او ټول د دنیا ملکونه یو ډېر زیات مقدار پیسې نورو کارونو ته استفاده کوي چې هغه د چې چک د مرض لپاره نه استفاده کوي. نو ټول انسانیت په دې کوشش کې ده که موږ وکړای شو د انساني په تاریخ کې دویم مرض چې د چې چک نه بعد د چې پولیو له بای نه یو شو، نو چې پولیو له بای نه لاړه، دا به د ټولو انسانان چې کوم ټول دنیا کې اوسیږي د هغو ټولو دپاره به یو ډېر لوی لاسته راوړنه وي او انسانان به له دې مرض نه وساتي. مثلا 1988 کې موږ 3.5 لک د پولیو واقعات درلودل او اوس چې 2013 سره شو، نو دغه د واکسین تاثیر و چې صرف 22 واقعات په ټوله دنیا کې لرو. نو دا معنا ورکوي چې واکسین د مرض د محو یا د ختمېدو لپاره ډېر مهمه ده. چې د پولیو واقعات له 3.5 لک نه، یعنی 10 کاله مخکې موږ 3.5 لک واقعات درلودل او اوس 22 واقعات لرو. او متاسفانه دغه 22 واقعات هم چې په 2013 کې لرو، دا په افغانستان او پاکستان کې موجود دي. د طبي له لحاظه واکسین صرف او صرف د دې لپاره ده چې د ماشوم په بدن کې د پولیو د وایرس یا د پولیو د ویروس په خلاف دفاعي سیستم قوي کړي، تر څو کله چې ویروس په ماشوم باندې حمله وکړي ماشوم فلج نشي. نو دا د واکسین هغه بنیادی فلسفه ده چې واکسینونه د همدې لپاره ماشومانو ته ورکول کیږي چې ماشومان یو قوي دفاعي سیستم ولري. اکثره خلک وایي چې خاصره کوي ولې ماشومان ته ورکوي، ولې نور ته نه ورکوي؟ چونکی زموږ ملکونه غریب دي، دلته صرف ماشومان ته واکسین ورکول کیږي او هغه ماشومان چې د 5 کالو یا د 2 کالو یا د 1 کال نه واړه وي دغه دفاعي سیستم هم ضعیف وي او موږ ته واکسینونه ورکول کیږي. پر مختللی ملکونو کې څوک چې پیسې لري، اقتصادي قوی ده، هغه لویانو ته، هغه کسان چې د 10 کالو نه عمر زیات وي هغه ته واکسین ورکوي او واکسین د دې لپاره ورکوي چې هغه دوی اقتصادي توان لري هغه خلکو ته ورکولای شي. موږ تاسو پاکستان افغانستان اقتصاد ضعیف ده، موږ دلته صرف واکسین ماشومان ته د دې لپاره ورکو چې لویانو ته ورکولای نشو. او دغه دوه ګروپ دي، ماشومان هغه ګروپ دي انسانانو ده چې هغه ته د مرض خطر ډیر زیات وي، نو ځکه ماشومان ته موږ واکسین ورکو. او دا واکسین مثلا د نورو شیانو باعث نه ګرځي. ټول دنیا کوشش دی انده چې د انساني تاریخ کې موږ وکړای شو یو بل مرض هم له باندې یو شو، تر څو مثلا چونکه بارات پاکستان افغانستان او نایجیریا کې موجود دی، نو امریکا مجبور ده چې خپل خلک واکسین کړي، اروپا مجبور ده چې خپل خلک واکسین کړي او نور ملکونه.
او معنا نه ډاکټر
صاحب، مرض نه دی درې ملکونه هم خلاص شي، نو بیا به ټول دنیا کې هیڅ کوم واکسین نه کوي.
معنا نه ډاکټر صاحب، معنا نه ډاکټر صاحب. مرحوم صاحب برته به تاسو سره شو. ډاکټر صاحب سمسور په خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې منفي تبلیغات د واکسینونو په اړه شته، پروپاګاندا وشته، یعنی حقیقت نه لري واکسین واکسین خو هیڅ کوم زیان نه لري، نه ماشوم ته، نه د کورنۍ ته، نه دا کو دا خبره هم واقعیت نه لري چې غنی واکسین دی د بیا اولادې سبب وګرځي. په دې اکلې خو وضاحت ورک او دای ورسره ویل چې منفي تبلیغات خو ترڅنګ شته چې دغه سه درواغ او پروپاګاندا کوي چې غنی واکسین د انسان د نسل د ختمېدو یا د بل زیان سبب ګرځیدای شي. نو ساسو نه زما پوښتنه دا ده چې دغه منفي تبلیغات د چا کار کیدای شي، او لدینه هغه ډلې یا هغه علاقات چې دغه منفي پروپاګاندا وکړي څه ګټه اخیستای شي؟
کټګوري اساسي مشکل چې موږ په سیمه کې موجود دی هغه دا دی چې زموږ خلک په عمومي توګه کټاتي د افغانستان ټول کلی لزر حساب کوي، په څلور زره کلو کې موږ سپین کاغذ نه لرو یا قلم نه لرو. دا یو واقعیت دی چې دا پروت دی د افغانستان خلکو مخته. نو هلته دا کاغذي کمپاینونه یا دا اعلانونه چې د دې د خواکیزي د راډیو اعلانونه دا هغه خلک حتی خبر نه دي. دا کمپاینونه چې دا کم خله په خله د دې تر غوډو رسیدي دا اکثر د دولت د مخالفینو کار نه دی، دا د مملکت د مخالفینو کار دی. یعنی دا د همسایا مملکتونو چې به هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان خلک په پښو ودرېږي، له ناروغیو په امان اوسي، ځکه که په یو مملکت کې د ناروغیو سطح چې تکیږي نو هغه خلک خپل په پښو درېږي، او د دې هغه کم ګټ چې د بهرنیو هیوادونو په دغه دي دلته خوندي دي هغه په خطر کې کیږي. بل یو موضوع چې زه غواړم دا به تقریبا لږ د باندې هم دی، هغه دا دی چې افغانستان په اطرافو کې مشکل دغه د تشنابونو نشتون رامنځته کړی دی. مثلا تاسو که دغه نږدې د کابل دغه څلور اطرافو ته ولاړ شئ، نشدمو د او دسته پاره یا مثلا د خپل قضای حاجت ته پاره مامتو ته ځي، نارینه مو دښتو یا غرو ته خيږي. موږ د تشنابونو یو منظم سیستم نه لرو، او ډیر سرمایه گذاري چې په افغانستان کې شوی دغه پر واکسین او د واکسین پر کمپاین شوی دی. یونیسف په میلیونونو ډالر په دې مصرفي چې د واکسین د پاره اعلانات وکړي، په داسې حال کې چې دغه اعلانات هغه ته اصلا نه رسیږي، نه هغه تلویزیونونه ګوري، د اطرافو خلک او د شار خلک خپل واکسین کوي، هغه هیڅ ارکان ورته لري. نو او نه جوړی چې کپولیو د قهر نه جوړی چې تاثیر اخلي، هغه دغه دغه خرابي رئیس حالات او دغه د کسواک خبر دی مخکې وکړه، د شری خبره وکړه، دغه نه جوړیان ټول د دغه مواجهه ای ته یاره دغه د تشنابونو د نشټون څخه رامن کیږي. د دې پر ځای چې دې د تشنابونو پر جوړولو کار وکړي، دې پر اعلانات او پیسې مصرفي. نو که چیرې اساسي هدف دا چې مرزونه د منځ ولاړ شي، نو باید په اطرافو په کلو په ولسوالیو کې د تشنابونو پر جوړولو باندې مطالبه
ډیر مننه مرحوم صاحب. تاسو دغه ټکی ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د په افغانستان کې د یونیسف پروګرام ویان سید کمال شاه هم امریکا غږ آشنا ټی وی ته نن یو څه خبرې کړې دي د عامه پوهاوي او د دوی دغه د مصارف او د فعالیتونو په اړه. راځي د غڅ خیوا ورو بیا به د ډاکټر سمسور صاحب څخه ځینې پوښتنه ولرو.
د پخوا پرته د خلکو کې د دې ناروغي په حق معلومات تبن ډیر دي، ځکه د موږ سمره کمپاین په لار اچولې دي، رسنیو له لارې خلکو ته ځانونه رسولې دي. بیا هم ځینې منفي تبلیغات هم کیږي، او بل عمده ستونزه دا ده چې لاسرسی په ځینو ساحو کې ډیر ګران وي. د مثال په ډول جنگونه وي، هلته عملیات شروع وي، دغه ټول د هغه خنډونه دي چې زمونږ معنی ګرځي ترڅو هر ماشوم ته په هر ساحه کې ځان ورسو.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو په افغانستان کې د یونیسف د پروګرام ویان سید کمال شاه خبرې واوریدلې چې دوی د عامه پوهاوي د کمپاینونو په لارې کې د شته ستونزو په هکله وغږېدل، او مخکې مرهون صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې ګنې په افغانستان کې په ډیر اغیزمنه توګه کمپاینونه او عامه پوهاوی نه دی شوی. تاسو په دې اکړه څه وایاستې؟ نړیوالې او ملي ادارې په دې برخه کې د پواوی څومره پرمختګ کړی، څومره کامیابی او څومره ناکام پاتې دي؟
یعنی د پواوی لپاره کمپاینونه شوي دي، خو هغه تاثیرات کم دي، تاثیرات په دې کم دي، څنګه چې موږ ویلې چې رادیو تلویزیون هغه لاسرسی د اکثرو منطقو ته نشته، بل خلک بے سواد یا کب سواد دی، اگر پوسٹر یا نو تبلیغاتی مواد چی اگر دی لیکلی پیادونه پکې وی او خلک ویلای نشي نو دا یو بل مشکل سره مواجه کیږي. مګر څنګه چې د یونیسف بیان ویلې په هوای په افغانستان او پاکستان په اکثره سیمو کې اوس ښاوی دا خلک دی پویږي چې پولیو یو ویروسي مرض دی له ناپاکو اوبو نه کیږي او دا ناپاکې اوبو د دې لپاره دي چې موږ مثلا یو سیستم یو ښه اسانتیاوي د د رفع حاجت لپاره نه لرو او یوازنۍ لاره یې دا ده چې هغه سیستم موږ قوي کړو خپل ماشومان واکسین کړو. نو اوس په هوایي ښه سوی ده که موږ وګورو د واکسین کېدو کچا یعنی هغه ماشومان چې واکسین کېږي هغوی ډېر زیات شوي دي مګر هغه سیمې چې هلته امنیت ښه نه دی او واکسیناتوران یا واکسین هلته ماشومانو ته رسول مشکله دي. بیا موږ ګورو مثلا یو میاشت مخکې د کندهار نه لږ ولسوالۍ نه یو کیس راپور شو چې هلته واکسین کول ناممکنه وو یا واکسیناتوران یا صحي کارکوونکو د امنیت له وجې ونه شو کړای چې ډېر ماشومان واکسین کړي. نو هغه سیمې چې واکسین هلته نه رسېږي هلته ماشومان له خطر سره به مخامخ وي او بدبختانه هغه بل په دې مرض باندې مبتلا کیږي.
او یو خبره چې د امنیت په برخه کې چارواکي هم وایي چې امنیت نشته او نور نړیوال ادارې هم دغه خبره کوي چې د امنیت نشتون د سبب شوی دی چې دغه د پولیو ناروغي ورکه نشي په افغانستان او پاکستان کې. خو دغه پښتنه ښایي د ډیرو کسانو په ذهن کې وګرځي چې دغه امنیتي ستونزه خو یوازې د افغانستان او پاکستان ستونزه نه ده، خو په عراق، په سوریه، په نور ځایو کې، په یمن کې، په دغه ځایو کې داسې جګړې دي چې له افغانستان شاید هلته ځینې وخت حالت ډیر بدتره شوي. نو امنیت خو په نورو هیوادونو کې هم خراب وي، هلته ولې دغه د پولیو ستونز دومره غټه نه ده لکه په افغانستان او پاکستان کې؟ مرحوم صاحب اول تاسو ځواب ورکړئ، ستاسو په نظر دا قصه دا توپیر ولې دلته
شته؟ ما مخکې یو خبره وکړله، هغه خورا مهمه نقطه ده. تاسو ګورئ د عراق خلک نسبتا زموږ ماډرن خلک دي، د هغوی په اطرافو کې د تشنابونو شتون ورسره په څنګ کې د هغوی دغه ټولنیز ژوند چې کوم دی دغه جوړښت یې داسې چې په کلیو کې هم ماډرن ژوند وجود لري. ولې زموږ اطراف سره یو جفا چې سوی ده ډېره پخوا څخه، خدای دې ملک بابا محمد شاه بابا وبخشي، د هغه د دورې وروسته اطراف په مطلقه توګه د خلکو هیر شول. ځکه د جمهوریت یو غټ مشکل دا دی چې خلک ټول د اطرافو څخه د ښارونو لور ته ځي، ځکه ډیموکراسي یو بد دغه دا دی چې خلق پر زرعت او پر هغه شانو دونه دغه نه کوي کار نه کوي څونه چې بي غواړي چې حکومت نه نوځي چوکیانی واخلي، ځکه هغه لاره ټولو ته خلاص شي نو اطراف ټوله پلیز دي. د داوود خان د دورې څخه دغه د جنگونو سلسله شروع شوله او هر بل دغه چې راتلی سیاسي اقتدار چې راتلی هغه اطراف باندې بمبارونه کوله. تاسو ګورئ چې د روسانو پر اتاک سره ټول بمبارونه یا ټول جنگونه په اطرافو کې و، نو اطراف لا اطرافي کېدل او د ښارونو څخه فاصله نیوله. دغه چې راځي د ډاکټر صاحب نجیب وختونه بیا مجاهد بیا چې دغه د طالبانو حکومت بیا او په اوسني حکومت کې هم ټول اطراف له ښارونو څخه شکېدلي دي. دغه د ښارونو څخه د اطرافو فاصله دغه د اطراف خلک د ښارونو په نسبت بدبینه کړی دي. دوی داسې یو فکر کوي چې د ښار خلک ټول زموږ دښمنان دي او دغه فکر موږ خپله د ښار خلکو ایجاد کړی دي. تاسو ګوري مثلا په کابل کې ټول سیاستونه ټول پلانونه ټول ترې اوس د ډاکټر صاحب خبرې او دغه مخکې چې د رئیس د واکسینو څخه سړي چې کومې خبرې وکړې دا ټولې خبرې وایي د مرکزونو لپاره دي. زموږ خلک په اطرافو کې ما در ټول سپین کاغذ پیژني نه چې کاغذ څه شي دی، نو هغه به فکر څو وګوري، فلم به چیرې وویني، راډیو به چیرې واوري او هغه به څه غوږ ونیسي دا څه شته. هغه د پولیو په نامه هیڅ شی نه پیژني، فقط دا پیژني چې بس وایي د پلانکیز دوی د پیریانو پر د میږیانو پر غار باندې اوبه چې ولې وې دا رقم کوز وشته. هغه دا فکرونه لري په هغه اصلاحاتي په خواني فکرونه دي.
مننه مرحوم صاحب،
یعنی دا د ټولنو فاصله دا تر ټولو غټه ستونزه ده.
الله بعد مرغه راځي چې ځینې اوریدونکي هم په لین کې دي چې د غو پښتنه واورو. دل نواز صاحب له بنونه مونږ سره دی. دل نواز صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، پښتنه مو څه ده؟
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، تاسو ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
نو دا څه ویل چې دا د پولیو وایرس قابو موندل څه کې دی کنه؟
اورم تاسو پښتنه ژر وکړئ. اورم
د پولیو وایرس کابو مندل کې کیندي په داسې دی واجی دی چې سخو د مینده پلورې حق جوړې دي چې دې د خپل صفایي خیال وساتي او د خپل زړې بستر وقار شي د بچو نه سملای کنه
او
او بل سره هغه خبره ده چې د حکومت مشکې دا یو کم دی دوی چې د دایو نه دیږي د کیم د بچو نه کیسې نه کوي په دایو زوی په زوی مخالف زوی شي مرکزی نه جوړ کړی دی چې د دې د یونې څو د سره نه کېدل چې دې د غیر ماهری د یونې د سه خامل شوې ته ورګي چې کله د دې د بچي د پیدا شتم کې ځکه نه هغه بچای د څه دوی ته ورته وی چې دې نشته چې یې چې پولیو د داسې دی او داسې دی پولیو او پولیو وایي څنګه نن زه به کې مشله خلک داسې چمتو دي چې ډېر کا په ډاکټر په څنګه یې چې اعلی د ویر کې تکترې و چا اها
نو تاسو پښتنه څه ده؟
بالکل اسمان پاره خلکو ته شوې نه دي خلکو له دې په اهمیت باندې پېښې شوې دي ار سي کو کینو ته ایر و تاسو شمیره واچې ان کاری خلک ان شاء الله چې ډېر کام دي چې کوي یا نه
او او ډېر مننه سلامات سید النواز صاحب دویم اوریدونکو کتاب خپل لاړ شو لیاقت توري له پاره چنار نه مونږ سره دی لیاقت توري سب سړی مشه یو پښتنه مسه ده
اجنیشته السلام علیکم څو ته او ډاکټرانو ته د احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
دا پولیو حقیقت کې یو ډېر بشارم مراد دی مو یې کوسوارې کبلی یاري پلرینی کې دی مثال ملوي دي او بازي بازي د سي خلکا دي چې کوته کو سخه یې بترو مو پورې تلای شي او بازي بازي د سي دي چې په پونه تړلې دي خوېږي او وېږي کې به خلي استوي به وېږي کې به خلي کې نوې به کار ته کې جوړي بترو ته دا والدین کسي خو مو حیران ده ته یو راغ نشه دا کله یم حمل دوران کې ادا کیدای شي او کوي دی دوی د خدو پر حمله خدو پر څه سوچ لري د ډاکټر صاحب صاحب یو بل څه هم ده ته د تاسو کې څو کا چې ملایون صاحبون دنیا ته پوهونی ورکړي خید نه کی ای دی په متعلق خو دی کدی امام ته تو ورکړي وا چې پوریو کتره حلول دي او دی کدی امام نه بل دره خو مولوی بوي چې هغه په توني عمل نکي ای ملایونو صدا په تو ورکړي چې حرام دي ای دوی متبادل د ملایون څخه بل څه جوړوي چې څنګه حرام نه وي پوریو د مرزا ورکی حرام نه وي نه دا متخدلګ وضاحت وکړي کنه دوی
اوکې ډیر مننه سلامات اوسې لیاقتوري صاحب راځي تاسو دوه پوښتنه وی یو به مرهون صاحب درته جواب کی او بل به ډاکټر صاحب سمسور درته جواب کی دا ول به سمسور صاحب درته جواب کی ډاکټر صاحب لیاقتوري صاحب لپاره چنار نه دا پوښتنه کوله چې وای د حمل په دوران کې چې کله یو خزه میندوار وی نو هغه وخت کې داسې ډاکټران څه کولای شي چې د ماشوم پاینده کې د ماشوم د ګزړن یا د پولیو مخه ونیول شي او که یوازې دا دی چې ماشوم پیدا شي به ورسته بیا ورته واکسین ورکول کیږي
لامه صاحب متاسفانه په هغه وخت کې څه نشي کېدلای ولې مور خو چې په هغه سن کې دا چې هغه د پولیو مرض غي ته نه کیږي خو ماشوم چې څنګه پیدا شي د انده لپاره مونږ وایو چې څنګه ماشوم پیدا سو د پیدایش نه فوراً بعد باید چې دوه قطرې واکسین ورکول شي او دا د وخت ری واکسین چې ماشوم ته فوراً بعد د پیدایښت نو ورکول کیږي دا د دې باعث کېدای شي چې د ماشوم دفاعي سیستم قوي کی او ماشوم بیا د پولیو مرض سره مخامخ نشي
ډیر مننه سلامات اوسې یو مرهون صاحب د وایم پښتنه به لتاس نه وپښتو دوی لیاقتوري صاحب ویلي چې وای د ستر سر ملایان لکه د کعبه ملایمام هم ویلي چې دا د پولیو څاڅکی چې دی دا حلال دی او حرام نه دی او همداسې زه باید اضافه کوم چې په پاکستان کې د حقانیه مدرسه چې دومره ستره مدرسه ده دینی د هغو مشرانو هم فتوا ورکړې ده چې د پولیو واکسین باید واخیستل شي او دا حرام نه دی دا حلال دی نو وی سربیر پر دی چې داسې لوی لوی عالمان د دین او د کعبه امام وایي چې دا حلال دی بیا هم څنګه داسې نور ملایان را پیدا کیږي او دوی فتوا ورکوي چې دا حلال نه دی دا حرام دی یعنی دا ټولنیز برخه ته بیا هم ځو د دینی ملایان ترمنځ ولې د توافق نشته
یو شی ډیر مهم دی زموږ د اطراف خلک د مکه ملا نه پیژني نه د کعبه ملا پیژني او نه په پولیسو زموږ د اطراف خلک زموږ حتی د شهرونو خلک خپل د ملا خبره ته ډیر په دقت غواړي چې ډیر په دقت او ډیر احترام کوي
تاسو په دې اړه ډېرې مشهورې فولکلوریکي کیسې او داستانونه اورېدلي دي چې کوم ملا په کوم کلي کې ویلي وه چې هندو دته هغه د هفتې د غدو ورکول هغه مزد دې نه ورکوي، نو بیا ده ویلي وه چې دا هندو کافر دی، بیا هغه د هندو دوکان ته خلک نه ورتلله، بیا دلته څو ورځې وروسته هغه هندو چې کوم تغچ باندې وو هغه یې ورکړی، بیا دلته ملا ویله چې زه تازه خبر شوم چې هندو بېرته مسلمان شوی دی، بیا دلته خلکو سودا دې کول. زموږ خلک په عمومي توګه دغه پروسیجرونه او دغه طریقې زموږ نه دي زده، موږ په عمومي توګه کولای شو چې دغه د یونیسف د پروګرامونو د لارې ملا صاحبانو ته چې هغه په اطرافو کې دي دا یو غیر شرعي او غیر قانوني خبره نه ده، هغوی ته د دې اجره ورکړو چې ته د خپل کلي د خلکو سره په دغه اړه وغږېږه. دا د دوی د ژوند مسله ده، دا نه رشوت دی نه بل شی دی، بلکې دا ملا دي زده کړې کړي دي او خلک یې خبرو ته خوښ نیسي. دا د یو په اصطلاح که ته هغه کوم خلک چې ته سیمو ته د کمپاینرانو په توګه هستې هغه ما استوه هغه پیسې د دې پر ځای چې کمپاینر ته ورکړي ملا ته یې ورکړه چې ملا خپله هم د خپل د کلي یو مزمات خو وکړي، خپل مسجد خو جوړ کړي او هم د خپل خلکو ته نصیحت وکړي. د دې لپاره باید موږ د هغه پخوانیو سیستمونو څخه موږ د افغانستان په قانون کې زموږ هر سیمه ملک لري، هر ملک خپل ملا لري او هغه ټوله سبسیدي د حکومت سره، او حکومت کولای شي چې د یونیسف او د مرستندوی ادارو سره په ګډه داسې یو پلان جوړ کړي چې د کمپاینرانو پر ځای د ملایانو او د ملکانو څخه کار واخلي، او دا تر ټولو بهترینه لار ده.
مرحوم صاحب
نه یوازې دغه
مشکلات اول ځبل کې مخې ډېر نور مشکلات واقعا. تاسو د سیاست ته اشاره وکړه چې ما مخېل د پروګرام نه نن سهار د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو مرستيال وزیر ډاکټر فریدون بارګزی صاحب سره مرکه وکړه، او د غنه مدا و پختل چې دغه لکه تاسو چویل چې ملکان او مشران د کلی کې دوی او یا ملایان دوی څنګه رول لوبول شي، نو غ ما سره په دې برخه کې ځینې شیان شریک کړل، راځي چې دغه خبرې دلته په ګډه سره واورو.
پاینده کې د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت په قومي جرګو کې چې په ولسوالۍ او نام نسیمو او د دیورنګ د فرضي کرشي پر شاوخوا باندې قومي جرګې جوړېږي، قومي مشران او دیني علما وهڅوو چې تر څو په دې کمپاینونو کې د فالج د مخنیوي لپاره یا د پولیو د مخنیوي لپاره برخه واخلي. متاسفانه یو مشکل موجود دی چې هغه سیمې چې د مخالفینو یا طالبانو تر واک لاندې دي هلته کور په کور کمپاین ښه نتیجه نه ده ورکړې او هلته څه مقاومتونو سره مخامخ شوي دي. نو اوس تصمیم داسې دی چې د کور پر ځای باندې د مسجد په مسجد کمپاین شروع شي، او موږ به ډېر ژر د ساتامې د محترم وزیر صاحب سره تفاهم لیک امضا کړو او په دې پروسه کې به ورسره پوره همکاري وکړو.
ډاکټر فریدون بارکزی د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو مرستيال وزیر و چې د جمعات په جمعات یا د مسجد په مسجد د کمپاین خبرې کولې چې داسې یو څه په نظر کې لري. نو ډاکټر صاحب اکمل سمسور، له تاسو نه زما پوښتنه دا ده چې دغه کمپاین چې جمعات په جمعات یا مسجد په مسجد دا به پیل شي، دې ته څومره تاسو خوشبینه یاستئ؟ آیا دا به ګټه وکړي دا ځل؟
وزارت دی صحت عامه دې څو کلونو اخر کې له ملا صاحبانو سره خبرې کړې وي، او دیغو خبرې دیغو هغه یو تفاهم نامه چې حج او اوقاف وزارت سره امضا شوی و هغه دې باعث شوله چې دلته د موږ دینی علما چې دي هغو د پولیو د واکسین ته ډېر زیات کومک وکړ، او بعضې هغه سیمې چې هلته به خلکو ماشومان خپل نه واکسینول، نو کله چې د دې ملا صاحبانو او د علما کرامو خبرې واورېدلې نو هغه د دې باعث شولې چې د پولیو واکسین هغه سیمو کې ډېر زیات شو، تقاضا یې زیاته شوله. نو دلته خو د ملا صاحب چې څنګه خبره وشوله د ملا صاحب خبرې ته خلک ډېر خوږ نیسي، نو دا به ډېر مفید وي، او میندې او پلرونه به دې ته یعنی دې ته به برابر کړي چې هغوی خپل ماشومان راوړي او واکسینې کړي. ولې د پولیو واکسین مسؤلیت ګډ مسؤلیت دی، دا د صحي کارکوونکو د ډاکترانو دایانو د قابلګانو د دو مسؤلیت هم دی، او د مور او د پلار مسؤلیت هم دی. نو تن فقط داسې نشي کېدلی چې صحت عامه یا ډاکتران د تکړه شي ټول د واکسین کې، که چېرته مور او پلار خپل مسؤلیت ادا نه کړي نو بیا ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي. نو د ما زه خو امیدواره یم که چېرته ملا صاحبان د پروسې سره کومک وکړي، نو مور او پلار ته دا تلقین وشي او مور او پلار خپل مسؤلیت په صحیح توګه ادا کړي، نو بیا امکان ډېر دی چې ټول هغه ماشومان چې هر کال یا هر کمپاین کې نه واکسینېږي هغه دوی به واکسین شي، او انشاءالله مونږ به وکړی شو چې د پښتنو له سیمې نه دغه مرض ورک کړو او په دنیا کې بیا څوک یاد نه کړي چې یاره مرض فقط او فقط د پښتنو په سیمه کې یا فقط او فقط دوه ملکونو پاکستان او افغانستان کې پاتې دي. موږ لوګو ملکونو نه شو چې موږ مو ویلای شو په ټوله دنیا کې چې دا غلا پاکستان او افغانستان د پولیو مرض نه ځان خلاص کړی دي.
او مننه سلامات
چې دا به फायदा وکړي.
سلامات اوسئ مرهون صاحب، ستاسو خو په سیاسي چارو هم نظر ساتي، یو د سیاسي چارو څېړونکی یاستې. یو بل موضوع چې دلته تل د گزرن یا د پولیو د سونځ په حق یادیږي، هغه د طالبانو تر ولکې د سیمو کې د گزرن یا د پولیو شتون دی، او دا چې د پولیو د واکسین ګروپونه په غو سیمو کې ځین وخت ډیر غټ سون سره مخیږي، نو کتا سورته وایي چې په دغه تیرو څو لسیزو کې طالبانو یا په تیرو څو کلونو کې د طالبانو کردار یا نقش په دغه پولیو په برخه کې څنګه دی؟ دوی همکار دي نه دي؟ دوی داسې کسان دي چې سونځې غټ ډیر غټ سونځې جوړ کړی وي که څنګه؟
زه د طالبانو له مشرانو څخه هم خبر یم او دوی هم پیژنم، او دوی په دوره کې ما شوند کړی دي او دوی پیژنم. د دوی په دوره کې هم همدغه واکسین موجود و، حتی دوی خپل مرستې ورسره کوله. او تازه په تازه تاسو د طالبانو چون طالبان یو سیاسي او نظامی خوا ده، خپل جنگ کوي، هغه دوی خپل کار دی. او زه د افغان پایس چې زه څومره د دوی دغه کړنو ته متوجه یم، څو ورځې وړاندې تاسو د طالبانو یو اعلامیه ولیدل چې د افغانستان په اطرافو کې اوبه ختمې شوي دي او خلک له مرستو سره مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنا ده چې دوی دغه ډول مرستو حمایت کوي. تاسو ویني چې اوس مهال طالبان تر بل هر وخت د اوډیر سیاسي قدرت پای ځکه مطرح کی چې دوی د امریکا په وړاندې د نور جنگیدونکو اور قدرتونو سره خپل قراردادونه لري، او دا د دې معنی لري چې دوی د ځینو نړیوالو توافقاتو ته ژمن دي. زه چې تر کومه ځایه خبر یم او د طالبانو په سیمه کې متوجه سو یم، دوی په درې ډول خلکو کار نه لري چې یو روغتیايي کارمندان دي، بل واکسیناتوران دي، او بل ماین پاکونکي دي. په دغه درې خلکو دوی کار نه لري. او کله نا کله د دغه خلکو په نامه سیمه ته نور خلک دي چې هغه دوی نیولي، او کله نا کله داسې شي چې طالبان خو اوس راټول قدرت نه دي بلکې پاشل شوی مخالفین دي. د دولت معلومی نه چې ټول حتی د خلک غلالي کې ځین شان کې دي په طالب توانې، یعنی طالب اوس هغه تور لاس دی بس چې پر اچاږي کاش کې دغه یو شی ده. نو طالبان په عمومي توګه د دغه عمل منفي کارون څخه ګرځي، زه دا د دې ملاتړ په توګه نه وایم بلکې په سیمو کې د دې چې دغه سی خاله ګرځي چې هغه شمالي د دې هغه عمل ثبوت یې حمله رمه زه ویډیو غانې د ښکارا کول زم دي مخالف نه دي غټ ستونزې نه پېښي. ولی بدبختي دا ده چې کله نا کله چې هغه سی متبدل دي جنگ پېښي.
نو مرحوم صاحب
په فایل کې
ډیرو بخښي
پړندو بمونه کې برابرې دي.
مرحوم صاحب
چې مې ماین گزاري کړی هغه خپل خطر پېښ شي.
مرحوم صاحب زمنګ اوریدونکو خو ډیر د ډیورن دواړه کرخې ته دي چې همدا زمنګ غږ اوري، نو دا سونځي خو یو د طالبان د افغانستان دي چې تاسو ویل چې په دې برخه کې د واکسیناتوران سره څنل لري، خو حالت اخوته د پاکستان خواته ډیر ځله د شوې دي چې د واکسین پر کمپاینرانو باندې چې دوی غوښتل چې کلی تولار شي دز شوې دي، وژل شوې دي، تختول شوې دي، یو ځل نه، دوه ځل نه، څو ځله.
البته یو خبر استا لامه سوال ته یو خبر استا غدا دي چې هغه خلک چې د ډیورنډ کې شاه خواته چې هغه تر دې خاطر خلکو ډیر لوست او ماډرن طالبان دي، ځکه هغه د پاکستان د حکومت په خلاف راپورته سي پښتانه او بلوچستان او هغه اکثر تحصیل یافته او تعلیمي خارج شمدانې و دي دا ولاړي هغوی ته خبر ورکوي چې دغسې، یعنی د ډیورنډ کرښه هاخوا چې کوم خلک فعال دي هغه په مجموعي توګه ډېر کله د دې څخه ډارېږي چې د پاکستان کوم ایجنسي چې د کوم سیستم چې موجود دي هغوی د واکسیناتوران په نامه د ایجنسي غړي اخلي. دا سپیش اکثر وخت ما شخصي کوم معلومات چې زه ثبوت نه لرم، دا خبره د یو دغه د اساس کوم کوم معلومات چې ما سره د ځای خلکو یا د وزیر چې دلته افغانستان ته مهاجر شوی دي یا د بې ځای شوی دي، دا خو د خلې ما خبره اوریدلې ده چې دوی وايي چې دوی د واکسیناتورانو د
مرستندوی په توګه اکثره وخت موږ ته نظامي خلک راځي چې دا موږ زاینه معلوم دي بیا د شپې عملیات وکړي او دغه وجه دغه سی یو ستونزه موجوده ده. دا یو سیاسي ډېر فیچلی اوس بحث چې دلته هغه تحلیل یې د فست خبرونې تر دغه هم لوړ دی، یعنی خلک یې نه شي ازمولی چې دا موږ څه ښایو. په عمومي توګه مشکل موجود دی، یعنی په دې معنا موجود دی چې یا دوی په ړندو عملات کې برابري یا مثلا په ړندو بمونه خېږي، دغه یو مشکل موجود دی.
سلامت اوسئ. بل پوښتنه به د ډاکټر صاحب اکمل سمسور نو کو، خو دغه نه مخکې راځي دلته د افغانستان د سرحدونو قبایلو چارو مرستیال وزیر ډاکټر فریدون بارکزی یو بل خبره واورو چې نن یې ماته دا ویلي چې ګنې پاکستان په دې کې چې دا ګزرن یا پولیو د دغه دوو هیوادونو ترمنځ یوازینی مشکل دی، وایي داسې غلط معلومات کله کله خپروي چې ګنې دغه څونزه د پولیو د افغانستان او پاکستان ته تللې ده. راځي چې په خپله د بارکزی صاحب خبرې واورو.
تیره جلسه کې د کابینې د ساتامې محترم وزیر صاحب دا موضوع تشریح کړله. متاسفانه چې پاکستانی چارواکي کله کله دا موضوع ته سیاسي رنګ ورکوي، هغه موضوع هغه واقعات چې دوی لري هغه په درست شکل باندې هغه ته انعکاس نه ورکوي. ساتامې د وزیر صاحب د خولې څخه چې موږ واورېدله خبره داسې وه چې دا په کونړ کې هغه مهاجرین چې د ډیورنډ د فرضي کړې شي د اخوانه افغانستان ته راغلي دي، دغه واقعات ورسره راغلي دي.
ډاکټر فریدون بارکزی خبرې مو اوریدلې. ډاکټر صاحب اکمل سمسور، ساسو نظمه پوښتنه دا ده چې د پولیو خپراوی یا دغه چې د یو هیواد نه بل هیواد ته ځي، د یو ولایت نه بل ولایت ته، د سرحدونو نه اوړي، دا څنګه د طب د لحاظ یا د عامه روغتیا د اړخه څنګه معلومیدای شي؟ داسې طریقې شته چې معلوم شي چې دا ناروغي له کوم هیواد نه کوم هیواد ته تللی؟
بلې لا می سه بوس خو چونکه لابراتوارونو ډېر پیشرفت کړی دا، نو کله چې د پولیو یا واقعیا راپور شي دغه ماشوم یا دغه د ګوزن د ماشوم مواد غایطه یا بولې اغستل کیږي او هغه بیا لابراتوار کې معاینه کیږي او مخصوصا معلومیږي چې دغه ویروس چې د ماشوم ته د مرض مخامخ شوی دا د کوم زینه، یعنی هغه منبع د کوم زینه واو د کوم ملک نه وا، نو اقسام د پولیو د وایرس معلوم دي هغه که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي. نو دا دا یعنی موږ دقیقا معلومولی شو چې دغه مرض چې یو ماشوم کې پیدا شوی ده د کومې منطقې نه دغه ویروس چې دی ماشوم په بدن کې داخل شوی ده، یا کوم ځای کې خرابې اوبه څښلې وې چې دا مرض دی، ناپاکې اوبه څښلې وې چې دا مرض دی ماشوم بدن ته داخل شو. مګر مشکل د پاکستان او د افغانستان د دواړو دادا، چونکې صحي سیستمونه د دواړو ملکونو ضعیف دي، خپل کالونه 100% په صحیح شکل باندې نه کوي. موږ دا وایو چې صحیح د بي سي وادي دا مور او پلار خپل مسولیت صحیح نه ادا کوي. ملا صاحب هم لږ ملامت ده، نور د ټولنې غړي ملامت دي، مګر دام باید چې ومنو چې د دواړو ملکونو صحیح کارکوونکي او صحیح سیستمونه چې دي هغه ډېر قوي نه دي. تاسو مثال مخکې د عراق او د یمن او د سوریې ورک، هلته صحیح سیستم ډېر پرمختللی ده او ډېر قوي صحیح سیستم اوس هم لري اگر چې جنگ هلته موجود ده. نو دواړه ملکونو صحیح سیستمونه بجای د دې چې خپل مسولیت ومني او دا ومني چې د موږ د کمبوتي له وجې نه یا د موږ د نه کار کولو له وجې نه ماشومان په ګوزن اخته کیږي، هغې بیا داسې کوي چې وایي چې والله د پاکستان وایي چې دا د افغانستان نه دا ویروس مونږ ته راغلی ده، افغانستان وایي چې د پاکستان نه دا ویروس مونږ ته راغلی ده. نو اصلي هدف دا نه ده چې ویروس له کوم ملک نه راغلی ده، اصلي هدف دا ده چې هیڅ ماشوم په افغانستان کې او په پاکستان کې باید چې په دې مرض مبتلا نشي، او دواړه صحي سیستمونه یا دواړو ملکونو صحي وزارتونه باید چې دې ته یو ګډ کار وکړي تر څو دا مرض له دې منطقې نه مونږه ورک کړو او دا مرض نوم هم د دې منطقې نه ورک شي.
سلامت اوسئ. مرهون صاحب، د پاکستان او افغانستان د ترمنځ د حکومتونو اراده څومره پیاوړې ده چې د پولیو په وړاندې مشترکه او مخلصانه مبارزه وکړي؟ آیا د دغه پدیدې په مقابل کې د مبارزې په برخه کې هم افغانستان او پاکستان داسې کوم سیالي شریکي یا سیاسي توپیرونه لري، او که په دې برخه کې مخلصانه همکاري کړې تر اوسه؟
متاسفانه یو شی چې ډېر موږ د پاره نه امیدوار کړي هغه دا دی چې تاسو متوجه یاست چې افغانستان او پاکستان
ترمنځ یو غټ مشکل دا اوس روان دی. هغه پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره د ډیورنډ پر هغه غیر مشروع کرښه باندې د اغزن تار کش کوي او دغه اغزن تار یو لوی ستونزه رامنځته کړله. هغه دا چې دا ملتونه یې نور هم سره بیل کړله او دغه ستونزه ډېره جدي ده. او بده خبره دا ده چې کوم معلومات چې زما سره شته دغه د ګوزانتی شي یا د واکسین تر ټولو جدي مشکل یوازې د پاکستان په هغه منطقو کې دي چې پښتانه او بلوچ دي او د افغانستان هم په هغه منطقو کې دي چې هغه اکثره پښتانه دي. یعنی په لوی اکثریت سره د جنگ په سیمو کې دي او د جنګ سیمه لوی په لوی اکثریت کې د بلوچ او پښتنو ده چې بلوچ هم د کرښې دې خواته دي هم هغه خواته دي دا د ډیورنډ د کرښې. دلته اساسي مشکل دا دی چې افغانستان حکومت خو مطلق په سیاست اخته دی، هیڅ ټولنیز اړخونه ته پام نه دی او د پاکستان حکومت هم دغه پاټا په عمومي توګه د نظر اچولې ده. نه د بلوچ سره علاقه مند دي ځکه بیا هغه د بلوچ جینوسایډ دی شروع کړی دی او د پښتون سره چندان علاقه مند نه دي ځکه دوی ټول پښتنو د طالبانو په سترګو ګوري. دغه موضوع ته په هغه جدي توګه توجه نشته. دا زما اولین دغه
حکومت څه نشي کولای ولسونه حکومت حکومتونه که دا رقم پر رقابت کې دي نو ولسونه په دې اکله څه کولای شي لاس په لاس ورکولای شي او دبل او دغه په دغه برخه کې
تر ټولو غټ وظیفه دلته د ولسونه ده چې دغه ولسونه خپل سیستمونه او ساختارونه لري. تاسو ګوري موږ زه د کندهار یو مثال در کوم. د کندهار د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته یو قوم دي چې هغه اڅکزي دي او لږ چې پسراتیر چې د کندهار څخه دې خواته راپورته کېږي بیا نورزی دي بیا چې راځي بلوچ دي. ټول قومي ساختارونه او سیستمونه موجود دي. قومونه کولای شي چې د خپل د جینوسایډ د مخنیوي لپاره یا خپل دغه نسل د تباهۍ د مخنیوي لپاره لاس سره ورکړي او د ټولو مرضونو کاغذ سیاسي دي که فزیکي دي که رواني دي دغه د مخنیوي لپاره دوی ودرېږي. ملکان مشران او د کلو او د لرغو خلک دغه لاس سره ورکړي او دغه مشکل په وړاندې ودرېږي.
او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب اکمل سمسور. بلې تاسو کوم څه تبصره
درلودئ؟ او تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. نو پښتو کې هغه مشهور متل دی چې د خلکو زور د خدای زور ده. که د دواړه ولسونه د دواړو طرفونو سره لږ ذره فعاله شي راویښ شي او په حکومتونو باندې زور واچوي نو دا امکان لري چې دا د خلکو زور د خدای په زور باندې تبدیل شي او دا د پولیو مرض موږ له دې منطقې نه ورک کړو. حکومتونه خو خپل کوشش کوي د خلکو نه سوء استفادې کوي څه د ډیورنډ هغې طرف ته څه د ډیورنډ دې طرف ته. حکومتونو خو بعضې خلک په حکومتونو کې داسې خلک موجود وي چې هغه د خلکو نه سوء استفاده کوي یعنی خرابې استفادې کوي. مګر خلک باید چې راویښ شي او لاس سره یو کړي
او ډیر ښه. او زما پوښتنه بله ستاسو نه دا وه چې مخکې تاسو وویلي چې مثلا سیریا عراق یا شام او یمن او دا ځایونه دوی ډیر یو پرمختللي سیستمونه لري د طبي، خو که وګورو پاکستان اوس په اسلامي نړۍ کې یو ډیر لوی طاقت دی، اټمي وسله لري، اټمي طاقت دی او د په سیمه کې د هند په شان غټ سیالان لري. په دغسې لوی طاقت سره دوی بیا څنګه دغه طبي سیستم تر اوسه پورې دومره ناکاره دی چې حتی د عراق او د یمن او د شام سیستمونه ترې ښه دي؟
لامین صاحب، پاکستان بدبختی دا ده چې خپل سرمایه یې خپل پیسې یې ټولې په دې ولګولې چې څنګه خپل اردو فوج او نظامی قوا قوي کی او یو بم اتم ولري او متاسفانه په دې باندې ډېره کمه سرمایه گذاري وکړه چې څنګه یې خلک لوستي شي، د تعلیم کچه زیاته شي، صحي سیستم قوي شي. ما چونکې د افغانستان په صحي سیستم کې اوس کار کوم، له اوس مخکې ما د پاکستان په صحي سیستم کې هلته ما کار کوو، نو زه یو خبره ډېر صحیح په وضاحت سره ویلای شم چې پاکستان کې کوم صحي سیستم د ښارونو نه که تاسو راووځئ کلو ته لاړ شئ هلته صحي سیستم یعنی هغه دولتي صحي سیستم د پاکستان ډېر ضعیفه ده نسبت افغانستان ته. نو چونکې دولت پاکستان ډېره سرمایه ګذاري په صحت باندې او په دولتي صحي سیستم باندې نه ده کړې، نو د همده دپاره دا د دې باعث شوی ده چې پولیو خو موجوده ده خو مګر بمیاتم یا په نظامي طرف باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې ده. نو هغه د نظامي قوت خودي مګر انساني قوه یې ډېره ضعیفه ده. انساني قوه په دې ضعیفه ده چې یو خو یې نفوس ډېر په تېزۍ باندې زیاتېږي
او دویمه خبره دا ده چې په صحیح سیستم سرمایه گذاری نه کیږي. زه به یو بل خبره ته اشاره وکم چې تاسو ویلې چې بعض خلکو کې دغه فکر موجود ده چې د پولیو وایرس یا د پولیو واکسین د دې لپاره ده چې نسل کم کی. نو هغه ټول خلک چې دغه شک لري هغه دوی دا وایي چې آیا د پاکستان او د افغانستان نفوذ ورځ ورځ کمیږي که زیاتیږي. نو که چېرته واقعا په دې واکسین کې کوم داسې مواد وایي چې نسل کم شي نو دا د نفوسونه د دواړو ملکونو ولې زیات شول؟ د پاکستان نفوس اوس له 200 میلیونو نه زیات شوی ده او د افغانستان نفوس موږ ګورو له 100 کاله نه مخکې اوس 50 میلیونو ته جګ شوی ده. نو موږ دواړو ملکونو کې ګورو چې نفوسونه خو ورځ په ورځ زیاتیږي، مګر بیا هم خلکو کې کدا شکونه موجود دي چې د پولیو واکسین د نفوس د کنټرول دپاره ده یا د نسل د کنټرول دپاره ده. نو دا یو غلط فکر پکې موجود ده، مګر ملکونه باید چې د دواړو طرف څخه د افغانستان
سلامت اوسې ډاکټر صاحب
انساني نیرو باندې سرمایه ګذاري وکړي.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب. او خبرونې روسي شوي دي مرهون صاحب، که تاسو کوم وینا ولرئ یا کوم پیغام ولرئ پښتنو ته، د افغانستان پښتنو ته، د پاکستان پښتنو ته، یو خود حکومتونو هغه مسولیتونه دي، یو په خپل د خلکو مسولیتونه دي. تاسو وینا خلکو ته څه ده په دغه ورځ؟
زما د افغانستان د پښتنو د لپاره تر ټولو غټه، یعنی د لر او بر دواړه پښتانه چې دي، زما تر ټولو غټه مشوره دی ته دا ده چې په عمومي توګه یو خود تشنابونو خپلو ډېر بد کار دی چې زموږ منډې خوندې او زموږ مېرمنې دا په تشناب دپاره مامتو یا باغونو ته دي، دا ډېر سپکاوی دی. یو مسجد او د ملایانو څخه تر ټولو غټه توقع دا ده چې انسانان دغه ژوند ته متوجه کې. اسلام ټولنیز دین دی، اسلام هېڅکله نه دی وي چې انسان دی دغه خوا ته ولاړ شي، د وحشت خوا ته ولاړ شي. یا انسانان دي ټولنیز ژوند څخه لیرې ژوند وکړي. هغه یو مشهوره حدیث چې د پچلا رهبانیت په اسلام، په اسلام کې رهبانیت نشته، سړی راهب چې خیرن ګرځي او چټل ګرځي.
ډېره مننه.
خبره مې تر ټولو جدي په پښتنو ته دا ده، هغه اخیری خبره چې د حکومتونو څخه دغه نه توقع نه کړي لکه څنګه چې خپل ځان باندې حساب کوي او خپل ځان جوړوي.
او ډېره مننه. سلامات اوسې. د خبرونې وروسته شبي دي د خپل میلمنو نه ډېره ډېره مننه کوم. او په وروسته شبو کې به د شفیق مرید چې یو ډېر مشهور افغان سندرغاړی دی، دغه یو سندره چې د پولیو یا ګزرن لپاره ویلې ده، هغه به سره واورو. او دا سندره په جوړولو کې د افغانستان د امریکا غږ، د افغانستان سرویس، د آشنا ټی وی دا سندره تاسو ته چمتو کړې ده. راځي چې وایو ورو سره.
پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا، مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا د ماشومانو راتلونکی څارا. ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي، پام چې ترې پاتې ماشومان شي، چې لوشي ګلګل چې خزان شي، چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څارا، مور او پلارا د خدای د پاره ماشومانو راتلونکی څارا. What's up?
کی یہ وسکلیارا دے ما شومانو رتلن کے چارا مورے او پلان